السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له څلورمې له پاکستان راستانه شوي نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستنه شوو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښوولې چې د دغو راستنه شوو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو راایستل پیل کړي. ګڼ دغه راستانه شوي بیا وایي چې صحي خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپنا لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفری بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړې چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپلې اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کانفرنسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوو کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسی وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوې چې د پاکستان د حکومت پر ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوي دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بل ورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو سیمه کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال وژلي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې SPR په تازه بیان کې د لږ تر لږه 1,000 وسلوالو او په خپل مخکینی بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکو میاشتې له 9 نافذ شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوز له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو له اتیایمې کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د عیسویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 16 یا 13 شنبه د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شو. د راپورونو له مخې اوروژونکي لا هم په بشپړه توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفیه نه دي بریالي شوي. لږ تر لږه 46 کسان په دې پیښه کې ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنی د خزو ژوند تاریخ کړي
چې کومې دند لاره رامه لا سویر کړي. موږ نه شکر لري چې بیا وو زو یا وظیفه وکم انداس ډیر خیان شي چې غانه ورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوندې یتیمون وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي لکبل پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي. خلک بیا اردي له پاکستان یو راستون شوی وای.
فلال اوس دی الله پهیله دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دغه نو سي هغه طالبانو کوم کرایم را کړه خو اله دې مون کرایا سولت
په سرلای د چکر وخت دی. ګانز وانند وطن مې لزایونو تزي خوزین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر له سیرش نشته دي ځکه ته کرایا لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه همشته او وابهوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکی ځپنی د دې هواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې په یو نوی راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوې محدودې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ 90% پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه من لاسته ورکړي. موږ نه شکرالی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي چې شی وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خدام نه یتیم د دوشم
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سړوس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د خزو لاسرسي کم کړي او د امیندوارو مېرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړي او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړې دوده. په راپور کې خبرداري ورکړ شوی چې که پر خزو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي چې لامل به میلیونونه کسان د لوګي له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ ویل دي چې په افغانستان کې پر خزو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند سختیو یادونه کیږي نو یوازې خزي بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا ملیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته پالوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت لکبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې لکمښت سره مخ دي او په 2015 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالر او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
هر چیزی که کمک شد مواد خارجی
د غور ولایت یو اوسیدون کې عبدالکریم چې د 44 کسیزي کورنۍ سرپرست وای د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وای چې د خړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم د غمرستو دوام ته سخته اړتیا لري. تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نو اوس هغه طالبانو کوم کرایم را راکړه خو اله دې مون کرایا سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي یو سرپناه مون ته راکړ سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځېدل وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې د افغانستان لورو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات خای د بودیجې د کمښت لامل وځندول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یک شنبې په ورځ د اپریل په 8مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدماتو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غال وطنی د افغانستان لورو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لورو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم 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 چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به د غوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه دی موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چیرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کې دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاند ټومي بروس د اپریل په 8مه یوې خبرې غونډې ته وویل د خړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د ویجړی فرمان له مخې دا غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرستې ترګریزو ډلو لکه حوثیانو طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثره سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نه شو کولای چې ولاړ شو. واقعا ارمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نه شو کولای چې د هغه ځای مصرف ډېر دی.
د اروزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومل دی چې وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلا وي خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق خیستای دی. د ازادي راډیو ته وویل
وکم د هیواد مړ هیواد ډېرې سیمې چې هغه سرسبز او شنې دي او د منظرو ځایونه لري او ډېر خلک هغه ته ځمې لیکي. موږ هم زه هم هغه لري سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه هغه ځای ته موږ اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نه شو کولای چې ولاړ شو. وکم ارمانیم لرو
خاتیز ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څنګه چې مخکې امیر شهید باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلل، همدارنګ دروټې ته تلل، ټولې فعالې دي. خو هغه سي لکه څنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایا لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، فکر دی غربت دی، کاروبار نشته. دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالي وتا خلق نزی.
د دې ولایت للپورې ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی، بس چا چې چا سره پیسې او روزګار خي وري نه ټول خلک میلو ته ځي، څوک خپل فامیل به بچیم به ځان سره خویندیم به چا ودونه کړي خزي به ځان سره مور به ځان سره. موږ للپورې ته ډېر ځو، للپورې مین وطني مین دي، جال خور کو په خپلې راونیسو جنګ جوړ کو ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو یا میان والا مانے پاخو کا اکثر میان والا نی ودی نو بس دا اتصاد پر دا چا اتصاد خیخ پل پامیل دا چکار ہوگی چا اتصاد خلی یو کب روڑی تارے نی غریبانان پت سب علار شی.
خوزین قبل میشتی جوانان او انجونی بیوائی چی دا طالبان دا حکومت لخوا خصوصا پر خاری خلکو او خز و بیلا بیلا و طولنیز و محدودیتون و لعمل میلا زاینو تا نسید للای دا قبل خاری و اسیدون کی چنه ی غختل راپور کی نوم خپورسی ازادی رادیو تایوا ویل
مشکلات خلق دیت لگی
کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني هم زیاته کړه دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میلا ځایونو پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وای هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خبرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور پومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړخیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنند پرکاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه لاړوي بیا پایل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلي سوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنیشه که در منطقه پوجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار می کند، ولیکن
تیما که ورز بلی تا زیادی دون که ننگوانی تا پکتو داده و لیدن اهمیت لری، طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کیوي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیداکاتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د 26 کسانو وزل او تر 30 ډیر نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل شو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې بعد پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو لوی ولسی کمپاین خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتیدو خبرداري ورکړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتیدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي. په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې واځي د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغي لامل 23 مړ شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړ شوي ټولیز شمیر 193 ته رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغه دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بي خړې را شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي، دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاله روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډیره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمی ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهیدل دی نخ یا علائم دی. واکسین د ماشوم لپاره ډیر ضروری دی، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده. کچیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زړه دی خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، نن د مخام لوو تر اتو بجو په ازادي راډیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هله ده چې تاسو هم ورته زنګ راوهی. روسای راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپل سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کېنولو سره ډاکړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیل اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کوم اکو کې چارمغز کوم اکو کې کوشش شو کې کزن وزای شو ناجوش وو پستاش وو د وړې بيتي د پوره انج شوا هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوندو ادارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باند کړو. دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه او د ځنګل نه و. اوس میګ غوښتنه ده چې امن ځکه چلل میم ځکه دي کنه چې یو ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې و به طریقه جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپه د زمینه مشل غوللی.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځای خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مخپل ونه می لري دغه مندم د خلکو وخته دي نه زیته ونه مګ د پټه غره کوم کنه ول دي مګ دغه نور بولې زپا وختنه دغه دو چې د سنادت ډول ته ضرورت لري، ویل ته ضرورت لري، ویل سر باندې ته د ویل په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مګ ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پران مګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
ځنګوزای د چړای دی دغه میګ بیا نوې داسې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ داسونه کنه چې د کومه غزن وکي استفاده از نه وخلی دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی اوسولې د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو ان شاء الله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې څېړۍ د اوسېدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.